السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې پر روانه نیم ساته خبری مجله کې به لنو یو پی خواوري لومړی لند خبرونه د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د ویسو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ، د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره کړي لیکلي، دوی د اغېزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د ویستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلبانه وي او په خوندي منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یونیسیار، آیو ایم او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر د 15 راهیسې له پاکستانه د وتلیو افغانانو شمیر 1,60,000 تنه ښودل شوی او زیاتوي. په دوی کې 84% کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. هخوا له پاکستانه د افغانانو د ویستو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولدک او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. بل پلو د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هېواده د شړلو ګواښ شوی دی. دې ټولنې یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې لیکلي، دا خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې، وهلو، خپل سر نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د ویستو سره مخ شوي. د بیپولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زور د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي ګواښونو له امله تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوي او زیاتوي دا عمل په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان ته د دغو خبریالانو بیرته لیږل به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان خبریالانو له نیولو ډډه وکړي او تر خواهی په پاکستان کې د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزلې د مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتې وه، یوازې په 1,60,000 ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په درشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالره بسپنه غوښتې ده. په راپور کې راغلي دي چې مرستندویه مؤسسې په سیمه کې لاړو خلکو سره د خیمو، نغدو پیسو، خوړو او روغتیایي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوي چې د زلزلې اتت سلوی غزرو ډیر کورونو ته ځان اړولای دی چې لدی دلی لزر کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. په هرات کې د تیر میاشتې د زلزلې په نتیجه کې له 1,500 څخه زیات کسان مړه او له 2,000 زیات نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو د غزه په تړانګ او لویدیځ غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د غزې ټول اوسیدونکي او د اردن سیند د لویدیځ غاړې 15,000 اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نوموړې ادارې ویلي دي چې د اسرائیلو د حملو او د غزې د کلابندۍ په لومړیو ورځو کې د 1.3 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیونه ډالرو بسپنه غوښتنه کړې وه، خو اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته په اړتیاو کې زیاتوالی راغلی. اوسمهال په غزه کې وضعیت خورا ترینګل او کړکی چنده او د پداس حال کې چې د اسرائیلو حمله لا هم روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر دې دمه له 9,000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي او زرګونه کسان پروند د لبنان پر لارو کوڅو کې راټول شو. څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ټلویزیونی وینا واوري پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې لبریته او د څبان دی 1,300 کسان له وژل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نصر الله وینا کوي. د حزب الله مشر سید استوګنی دقیق ځای نه دی معلوم او لګي ویناوي کوي. پر اسرائیل د اکتوبر په مانیټه د حماس د بریت ساینه وکړه، خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملي شوی و. د ازادي رادیو د ایراني څنګه رادیو فرداد راپور لمخي حسن نصر الله ویلي چې ایران هم پر اسرائیل په بریت کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وخوده چې اوس مهال له اسرائیل سره کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي، خو هغه ټینګار وکړ چې دوی حمله به په محدوده کچه دوام وکړي. نن شنبه ده، درنم 14 نومبر 4 نیټه. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج ته د غبرګونونو دوام. د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. هخوا له پاکستانه لا هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دی او تر خوا یو شمېر هغه کسان هم راویستل شوي دي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. دوی شکایتونه او غږونه به په راپورونو کې واورئ. په کندوز کې بیا د دالو د پروسس دوه فابریکې فعال شوي چې پکې لسګونه کسانو ته کار روزګار پیدا شوی. او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو بریدونو په پایله کې 14 کسان وژل شوي دي. در
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو زموږ پر وی پانه ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکه اورګ زموږه دراسته. د افغانستان د ښځو بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو روان وضعیت د زغملو نه دی. د افغان کډوالو د جبري ویستو په اړه د پاکستان د حکومت اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی، خو د اسلام آباد پر پریکړې تر اوسه کوم اغېز نه دی کړی.
د افغان جنو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری له ټولو هیوادونو له هغې ډلې د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې د کډوالو د حقونو د ساتنې په برخه کې پر خپلو ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. میرمن امیری پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د سیاسي پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي، او دا خبره دې یقیني شي چې کډوال له جبري ایستلو څخه خوندي وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې دا اقدام به دوه اړخیز اړیکې زیانمن کړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو غږیز پیغام کې چې پرون د ده په نوم پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت د زغملو نه دی.
دردونکې خبرې راځي اورو یې، مهاجر باندې دا تکلیف دی، مهاجر نیول شوي دي، مهاجر بندیان دي، دا د زغم نه دي، د برداشت نه دي.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل ظلم بللای دی. هغه په یو وینا کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوې پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د دې کار عواقب وسنجوي. هغه ویلي دي چې پاکستان دې همره وکړي چې د ریبلو توانې ولري. نړیوالې خیریه ټولنې وایي له پاکستان هر ورځ له 100,000 ډیر پناه غوښتونکي افغانان چې قانوني اسناد نه لري ایستل کیږي. اوس مهال د پاکستان په ځینو برخو کې کور په کور تلاشۍ روانې دي څو غیر قانوني افغان کډوال ونیسي او بیا یې له دې هېواده وباسي. که څه هم ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او لویدیځو هېوادونو غوښتنه کړې چې افغانان دې په جبري ډول نه ایستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دې غوښتنو ته تر اوسه پاملرنه نه ده کړې. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. اټکل کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون کسان په دې هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو د اسلام آباد د شمیرنو له مخې د بې اسناد افغانانو شمیر له 1.5 میلیون څخه لوړ دی. پاکستانی چارواکي وایي هر ورځ له 100,000 ډیر افغان کډوال باسي، او په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هغوی د کورونو نړول هم پیل شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پلان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي اعلان کړ. هغه وویل چې یو شمیر افغانان په پاکستان کې په انتحاري حملو کې ښکیل دي. بوکټي د نومبر تر لومړۍ نیټې افغانانو ته مهلت وټاکه چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شي. د راپورونو له مخې په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 1,15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. داسې مهال چې په پاکستان کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پاکستان د اساسي قانون له مخې سرپرست حکومت د دې ډول پریکړو صلاحیت نه لري، او دنده یې یوازې دا ده چې د عمومي انتخاباتو نیټه وټاکي.
غړه په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره د دې هېواد د پولیسو لخوا شړل شوي او یا هم د وستو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې په میلیونونو هغه افغان کډوالو باسي چې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. روان کال د نومبر په لومړۍ نیټه له دې هېواد نه قانونه کډوالو د وستو لپاره د پاکستان حکومت د یوې میاشتې ضرب الاجر له پای ته رسېدو سره په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وستلو لړۍ لا چټکه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی، په یاد هیواد کې یو شمیر کډوال ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د دغه هیواد حکومت د ژمنې خلاف هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري له یاد هیواده شړي. زرغونه احمدی یو افغانه مدافع وکیله په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللې وایي چې په دې هېواد کې یې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل، خو بیا هم د پنجشنبې په سهار د پاکستان پولیس د هغې کور ته ننوتلي او د نوموړي مېړه او ماشومان یې نیولي دي. هغی آزادی رادیو ته وویل
دیروز تقریبا ساعت 10 صبح پلیس پاکستان به در خانه ما هجوم آوردن و با یک رویه بسیار
پرون شاوخوا 10 بجې سهار د پاکستان پولیس زما کور ته راننوتل او په ډیر زورونکي چلند یې زما د کورنۍ ټول غړي وپوښتل. له دې سره سره چې موږ پاسپورټ، ویزا، د یونیسیا ټوکن او د امریکا د سفارت د پولیس پاڼه هم درلوده او په قانوني ډول پاکستان ته راغلي وو، خو له بده مرغه زما میړه او اولادونه یې ونیول چې اوس هم په یوه بې برخلیکه حالت کې کم ته لیږدولي.
د زرغونی احمدی په وینا د دوی یو شمېر ګاونډیان چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدل هم نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخواني کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پنجشنبې په ورځ د پولیسو لخوا له خپلې کورنۍ سره یو ځای ونیول شو او له پاکستانه وویستل شو.
گرفته مرا پولیس بر ما صرف مقدر مهم نیست بر ما کسایی که اسناد داره
پولیس هم گونی ولو ویلی اړینه نه ده چې څوک اسناد لري او کنه بسنه کوي چې افغان اوسه ټول ډیپورت کبو 15 لک کالداري مدرلودي پاسپورت ویزا ټول مدرلودل هر وخت نخپل ویزا تم نه دوله په ډیره دربدره او بیزته ډیپورت کړو او زمو پیسې واخسته اوس له سهار تر اوسه په کرایي کور پسې ګرځم نه پیدا کیږي پیسې هم نه لرم نه پویګم چرته خیمه و هم او شمې تیر کړم
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه په میلیونونه غیر قانوني افغان کډوال له خپل هیواده باسي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دغه حکومت د روان کال د اکتوبر په 3مه اعلان وکړ چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید 1.5 میلیونو څخه ډیر غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي، کنه نو دوی به یې په زور وباسي. تاکلی موده چې د دیونې د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسېده، په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر په چټکۍ پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه ضرب الاجل له اعلان راهیسې په تېر یوه میاشت کې تر 1,15,000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه وتلي او زرګونه نور هم لا د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو انتظار باسي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي، خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په دې اړه به هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو اتو هیوادونو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. ډبلیو ایف پی او ایف ای او په یو ګډ راپور کې چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خبر شوی، په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوبه برخمن نه دی. ډبلیو ایف پی او ایف ای او د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنۍ خبرداری په نوم خپور شوی ویلي، افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریا او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نخوندیتوب له امله د ډېرې لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نخوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا ایف ای او په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوي چې احتمالا دا مسله به د خوړو د شدید نخوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل خاري اوسیدونکو عبدالرحیم چې اوزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي، ازادي راډیو ته وویل چان ځینې شپې په لوګه سبا کوي.
قرضدار یم، اقتصاد مې ډېر ضعیف دی. داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو. کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو سره لېږي. باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري. هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې د هم له ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي،
د غرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څه وي پخوي، یوازې وریجې د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم، که نه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کومې روپۍ عایده کور ته راځم.
د ډبلیو ایف پی او ایف ای او په راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي، د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډېر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوې او ویل شوي چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته یې د دوی په لاسرسي او د ژوند پر لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو برید کې 4 کسان وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې او د پاکستان پوځ هم پرته له دې چې د ځانګړې ډلې نوم واخلي ویلي دا برید د تروریستانو لخوا شوی.
په پاکستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په دوام د دې هیواد پوځ دغه ناوخته خبر ورکړ چې د بلوچستان ایالت په ګوادر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په برید کې 4 سرتیري وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې وویل چې د امنیتي ځواکونو 2 موټر چې پوځي پرسنل پکې سپاره وو په دې برید کې په نښه شوي دي. په بیان کې کومه ځانګړې ډله په دې برید نه ده تورنه شوې، خو دومره یادونه شوې ده چې دا یو تروریستي حمله وه. فرانس پریس خبری آژانس د چارواکو لخوا د خبرو شویو تصویرونو په حواله په خپل راپور کې لیکي چې له 14 وروسته د پیښې د قربانیانو سوځېدلې مړي پر سړک پراته وو. د راپور له مخې 14 د پاسانی په نوم د ګوادر ولسوالۍ یو ښارګوټي ته نږدې شوې ده. دا سیمه چې د کب نیونکو د سیمې په نوم یادیږي د ایران له سرحد څخه د کراچۍ پر لور د لویې لارې پر سر پرته ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې سیمه کې د دې برید د عاملانو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې له نږدې 10 کلونو راهیسې د بلوچ بلتون پالو چریکي جګړې روانې دي. دا جګړه د بلوچستان د ګاز او قانونو د پراخو زیرمو د کنټرول پر سر پیل شوې ده. بلوچستان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې دوی ته د ایالت له دې پراخو طبیعي شتمنیو څخه عادلانه برخه نه ورکول کیږي. پرون له دې مخکې په خیبر پښتونخوا ایالت کې هم د پولیسو یو مینی بس په یوه 14 کې په نښه شو چې 15 ملکي وګړي ووژل او 21 تنه نورې ټپیان کړل. دا 14 په ډیره اسماعیل خان کې په هغه سیمه کې وشوه چې په وروستیو 2 میاشتو کې د افراطي وسلوالو فعالیتونه پکې زیات شوي دي. پرون یو بل چودنه په کلاچي سیمه کې هم د پاوس یو موټر ته نږدې وشو چې د پولیسو په وینا یو پوځي پکې ووژل شو. پروان میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې چې ولسي خلکو او پوځیانو ته مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. د پاکستان پوز او حکومت ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي.
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خبر کړي چې د زنیو لنډیز یو
د بریتانیا مارډینګ سټار ورسپانې په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورونو او نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکلي چې مهمو او لویو نړیوالو مرستندوی مؤسسو پرون خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې چې امنیتي ځواکونه د دوی په ادعا بې اسناد او ناسب شوي بهرني اتبانیسي او لخپل هیواد باسي د افغان کډوالو په منځ کې د مایوسۍ او تشویش احساس خورا زیات کړی دی. په ټول پاکستان کې د بیا اسناد کډوالو د نیولو او ایستلو کمپاین افغانان اخیستمنوي ځکه چې دوی په پاکستان کې د میشتو بهرنیو اتباعو اکثریت جوړوي. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هر بهرنی چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نیسي او له خپلې خبرې باسي. د مارننګ سټار ورسپانې پر اساس دروسترو مرستندوی مؤسسو د ناروې د کډوالو شورا د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې وویل ګڼ شمېر کسان چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د نیول کېدو له ډاره افغانستان ته رسېدلي په بد حالت کې دي. درې وړو نړیوالو مؤسسو په یوه ګډ بیان کې لیکلي دوی افغانستان ته په خورا ناوړه شرایطو کې رسېدلي دي. اکثرو یې په لاره څو ورځې له سختیو ډک سفر کړی، له خطرونو او ستونزو سره مخامخ شوي او اکثره مجبوره شوي چې د لارې د کرایې لپاره د خپل ژوند وسایل ورکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ټاکل شوی مهلت له پایته رسیدو راوروسته د ورځې له 9000 تر 10000 افغان کډوال خپل هیواد ته راګرځي. تر دې پخوا د ورځې شاوخوا 3000 افغانان خپل هیواد ته ستنېدل. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلما بن عیساوی خپل هیواد ته بیرته تللي کډوال له تیاره راتلونکي سره مخامخ دي. په تیره بیا هغوی چې څو لسیزې په پاکستان کې تیرې کړي او په افغانستان کې هم کوم ځای نه لري چې هلته ووسي. طالب چارواکو په سرحدي سیمو کې د هغوی لپاره موقتي کمپونه جوړ کړي دي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم په پاکستان کې د افغانانو د نیونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورسپانې پر اساس وروسته لدی چې د نومبر په لومړۍ له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره مهلت پای ته ورسید، پاکستانی پولیسو په ښارونو کې د افغان کډوالو د موندلو لپاره هلې ځلې لا تیزې کړې. که څه هم پاکستانی پولیسو تر ټاکلي مهلت مخکې هم بې اسناد افغان کډوال نیول او حتی داسې راپورونه هم شته چې هغوی اسناد لرونکي کډوال نیولي او په زور یې له خپلې خاورې ایستلي دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د پاکستان له لوري د کډوالو د نیولو په تړاو دا هم کښلي چې د پاکستان د اقدام اندېښنه پیدا کړې چې هغه افغانان به هم افغانستان ته واستول شي چې منتظر دي چې امریکا ته به ولېږدول شي. جرمني هم له پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو په ایستل کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دا هیواد د هغو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري کوي چې ټاکل شوی دی جرمني ته ولېږدول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم لایف واوري. په کندوز کې د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې چې پکې لزګونه تنه بې روزګار خلکو ته کار روزګار پیدا شوی. د دې تولیدي فابریکو مالکان د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې له کورني تولیداتو د ملاتړ په هدف په تولیدي شرکتونو کې د مالیې کچا راټیټه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه بیا لویه نیوکه داده چې له کورني تولیداتو هم استفاده نه کیږي او ځایې نورو ته ورکول کیږي.
په کندز کې د یو شمېر ملي پانګوالو لخوا د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي. په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د دوه فابریکو څښتنان وایي چې خپل کار او فعالیت څخه راضي دي، خو د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې کورني تولیداتو څخه د ملاتړ په هدف د هیواد په ګمرکونو کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه راز د مالیې کچه دې راټیټه کړي. په کندز کې د دالو د تولید د یوې فابریکې مرستیال شرف الدین آزادی روډی ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 80 ټنه دال تولیدوي.
مالیات سابق موږ مال اړول، مالیات موږ نه کم اغیستل، ولې اوس موږ محصولات چې کله زیات شوي دي په ګمرکاتو کې موږ مالونه په ټپه وړالي، په دې چې په وخت نه را رسیږي، قیمتونه بالا شو. بل دغه خیریه موسسې چې راغلي دي ون خریداري بیرون نه کوي. دغه خیریه موسسې چې کوم مالونه خارج واردوي کم مزد باندې موږ ورته پروسس هم کوو، تولیدات هم ورته کوو، هغه سرمایه چې بیرون ته فرار کوي او په خپل د وطن کې پراته وشي.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د یوې بلې فابریکې استازی ابراهیم پر دولتي او غیر دولتي دفترونو غږ کوي چې د بهرنوي تولیداتو پر ځای د کورني تولیداتو پیری
بس دولت راشي لمنګ نه خیرداري وکي. ولې چې د موږ کار د الحمدلله ډیر خراوان دا ډیر چلیږي د مو د دالو دا او یو خبره دا ده چې دولت لمنګ نه ډیر مالیه اخلي چې موټر بیرون ناراضي بدوی مالیه لمنګ نه بیخ ډیر اخلي.
په نوموړي ولایت کې د دوغو تولیدي شرکتونو په جوړېدو سره لسګونو تن وزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. دیرش کلن میرویس چې له بیکاری سخت ځورېده اوس خوښ دی چې د دالو د پروسس په یوې فابریکې کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ځوانانو ته څه ډېر کار پیدا شوی ده، فعلا دغه شرکتونه جوړ شوي دي، د میو شرکت جوړ شوی ده، نور د وریځو میل جوړ شوی ده، دې کې ځوانان کار کوي. شکر ښه ده کندز ولایت کې غله جات زیات دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای دوی د خصوصي سکتور له پانګونې ملاتړ کوي، ځکه د دغو تولیدي فابریکو په پرانستلو سره د کروندګرو حاصلات په ښه بیه پلورل کیږي.
نو دا د زراعت په بخش کې ډېر غټ رول لري. خلک به ان شاء الله فصل دی نه په دې بخش کې سرمایه ګذاري کوي، تجاران به می اخلي، راوړي به دلته پروس کیږي او هغه به خارج ته نور هیوادونو ته انتقالیږي. د موږ لوجستیک تعهد دار چې خپل د زراعت په بخش مالونه لرو، مې دي نور شین دي، هغه به د دوی پروسس لپاره دوی ته راوړو او هغه به پروس کوي. د موږ به دوی سره دا همکاري.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس څښتنان وایي چې دوی د خپل د اړتیا وړ حبوبات پر کندز سربیره د تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو له کروندګرو پیری او تولید شوی دال د افغانستان پر بازارونو سربیره ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران، ازبکستان او هند ته صادروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د پتغست ولایت ته بلمرغاو دول سوالیت ته پیغام پیغام ماده اسلامی امارت او ډوډ چواک څنګه دغستان ده. د پتغست ولایت ست توجه کړه. د پتغست ولایت کې ډیره بیا باندې دورو حق او حقدار ته نه رسیدای دی چې تاسو ما پیغام نشر کړی. السلام علیکم.
زه بشر مال وفات هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دا حق لدی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډیر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او موټرګاټان وځي او په هر سړک باندې د خلکو څخه موټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډیر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کوم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې، پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي چې دغه نمانځنه کوله، خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سختو ننګونو سره مخ شوله، او بیا هم بالخصوص په ګرمسیر ولسوالیو کې، داسې ولسوالیو اطرافو سیمو کې ځینو خلکو چې دغه د کرکټ بریا یو د افغانستان د ملي بیرغ دغه به پکښې وي، د ټلیفون پر وضعیت پر واټساپ پر وضعیت به یښې و، نو ځینو کسانو بس داسې خلک به بېوله په هزه بول د وخت هم دا کیسه شروع پر ملي بیرغ به خلک بېوله پر وضعیت ستاولې پر وضعیت یښې دي تاول داسې کړي دي، نو بیا هم د پاکستان سره چې دغه بازي وګټله نو ډېر کسان داسې بس په غوسه دي، د ملکی وګړي بیا یې بیا ځای شکنجې ورکوي، هلته وی ټکوي، او بیا چې خلک ورسي درې څلور ورځې به هلته به په ولسوالیو کې رقم رقم اعمال ورسره کېږي، نو دغه زموږ غږ دي تر مسؤلینو ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.